د سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د پاکستان هغه اقدام د کابل او اسلام آباد په ځان بولي چې ویلي دي د افغان سوداګرو لارې دي د پاکستان له لارې هند ته نه اوړي. د دې وزارت مرستیال متصل کومکي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره لنډه لار ده او سوداګر په دې وسیله کولی شي چې په اسانۍ سره له هند سره راکړه ورکړه وکړي. نوموړي زیاته کړه که چیرې د پاکستان حکومت هندوستان ته د افغان لاریو مخه ونیسي نو افغان حکومت هم منځنی اسیا ته د افغانستان له لارې پر پاکستاني لاریو محدودیتونه وضع کوي. د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي خبرې روانې چې پاکستان دغه ستونزې حل کړي، خو معلومه نه ده چې پاکستان به د افغان سوداګرو غوښتنې ومني او کنه. د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره دوی ته د ادارې او منیجمنت 12 ورځنی روزنیز پروګرام پیل کړی دی. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې روزنیز دوره کې ښځو ته دا ښودل کیږي چې څنګه په اقتصادي چارو کې له نارینهو سره برخه واخلي او خپله وړه سوداګري پیل کړي. دې ته ورته کورسونه له دې وړاندې هم میرمن ته جوړ شوي وو او د کرنې وزارت د معلومات له مخې تر اوسه په 12 ولایتونو کې 6,210 ښځې له دغو روزنیزو کورسونو څخه فارغه شوې دي. د ښاغلي راشد په خبره تر دې دمه په دې کورسونو کې کروندګرو ښځو ته د سړو خونو، کوچنیو باغچو، د خوراکي موادو پروسس او نورو برخو کې زده کړې ورکول شوې دي. ورسته خبر دا چې د افغانستان په ختیځ زون کې د چرګانو د ساتونکو او پالونکو د اتحادیې مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د هوا تودوالی د چرګانو فارمونه له خطر سره مخامخ کړی. په ختیځ زون کې د دې اتحادیې مرستیال فضل احمد فیاض ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ګرمو سیمو کې 3,000 فارمونه لري چې د هوا د ګرمېدو سره به دغه فارمونه له خطر سره مخ شي. نوموړي د حکومت څخه وغوښتل چې دغو فارمونو ته د برېښنا امکانات برابر کړي څو یاد فارمونه د خطر څخه وژغورل شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکای ډالر 85 افغانۍ، یو دیش کوله، یو ایرو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 88 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 30 کوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ او 40 کوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
زمونږ غاګله ازادي رادیو اوري او اوس هم ستاسو پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګل رحیم د ازر ولسوالۍ د کڅوالو د کلی اوسیدونکو په خپل سمس کلی کې زه له افغان حکومت نه دا غواړم چې په قطر کې د سولې روان مذاکرات د پاکستان د دوه مخي سیاست نتیجه ده چې د حامد کرزي په 14 کلنه واکمنۍ کې له افغانستان سره دا سیاست روانو. د په وینا پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. یو بل اوریدونکی عبدالرحمن لزابل په خپل سمس کلی کې څو کاله کېږي چې افغانان د سولې په تمه ناست دي، خو د افغانانو دا ارمان پوره نه شو او له تیره مودې نه اوس موږ بیا هم په دې اندېښنه کې یو چې آیا سوله به راشي او که نه، او آیا ملت به خوشحاله شي که نه. فرید نورزی لشکرګاه څخه په خپل سمس کلی کلي چې د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو اترو ته دای ډیره خوشبینی نه لري ځکه چې د ده په وینا ده خبرې وه کوم نتیجه ورنه کړي. شاه محمد لغور خلی کلی په افغانستان کې د خلکو د هیلو ته د رسیدو یوازینۍ لاره دا ده چې سوله ټینګه شي. عبدالله له کندهاره په خپل سمس کلی کلی زموږ دایمي سوله غواړو، اولې وسلوال طالبان له حکومت سره پخلاکی گینه. او یو بل اوریدون که لسنگین و لسوالی چخه چه خپل نومه ارشوی لیکلی چه لسول پراتا پا افغانستان که پرمختگ ناممکن کار ده. قدر بنا اوریدون که داده ده اخبرونه پا ورسته برخه که تاسو ده زوان فکر ده اونیس پروگرام اوریدو ترا بولم.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپانی مو په پکتیا کې مو یو ځانګړی موضوع انتخاب کړي. د نوې حکومت د رامنځته کېدو سره سم په ټول هیواد کې مدني او فرهنګي فعالیتونه پیل شول. دا چې دغه فعالیتونه د تغییر سبب شوي دي کنه نور ستونزې په مخ کې ولاړې دي، د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړی کړي چې مدني او فرهنګي فعالیتونه څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. دا بحث ګډونوال مو دي د ننګرهار په ولایت کې د رامنځته شوی مثبت بدلون ټولنې غړی سدالله فطرت د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض او په پکتیا کې د علمي خپرندوی ټولنې مشر قاري نسیم سعادت ټولو ته ښه راغلاست. خالد حبیب چې د پکتیا پانتون استاد په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې مطرح څیره ده، دی به راته ووایي چې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې فعالیت لري یا څومره اورېدل کېږي څومره ټولنې دي؟
مننه. فرهنګي ټولنې، مدني ټولنې په مجموع کې ټولې خیریه ټولنې چې د ولسونو لپاره کار کوي یا د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي څومره چې زیاتې وي هغومره ښې وي، خو اهداف باید بدل وي. داسې نه لکه په سیمه کې یا په افغانستان کې ډیری مدني ټولنې تقریبا یو ډول اساس تعمل لري.
پکتیا کې څومره ټولنې؟
په پکتیا کې شاوخوا شپږ دېرش سب ټولنې لرو، مدني ټولنې چې په دې کې د ډېرو کمو زه دفتر ته ورغلی یم، د ډېرو کمو چې هغه تقریبا دغه شپږ دېرشو ته که وګورو لکه هېڅ نه وي. او بله مسله د دوی دا ده چې په دې دومره شپږ دېرشو ټولنو کې د ټولو باید په مرکز کې دفاتر لرلی، هلته یې بېلابېلو برخو کې کارونه کولی، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د روزلو لپاره، د مشرانو د هڅولو لپاره او د دوی ټولو نه استفاده کولی شوی، د دې طریقه ورتللی، د دې مسایل ورسره وایي، د دې حتی هغه طریقې او هغه څه چې باید موږ پې د مدني فعالان وښکارېږو هغه مسایل یې لرلی چې موږ اسانه کولای شوای چې د قومي ستونزې چې په پکتیا کې لرو یا په زون په کچه لرو یا په مجموع کې په افغانستان کې لرو. دا مهمه نه ده چې یو ټولنه په پکتیا کې کار کوي ولې په ننګرهار کې د یوې قومي ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي، دا یې حق ده، ځکه هغه هم زموږ ورونه دي. یا یو څوک په قندهار کې په مدني ټولنه کې کار کوي ولې پکتیا ته راشي چې دلته د یوې ستونزې د هوارولو لپاره کار وکړي، باید وی کې او دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. د افغانستان په پنج کې چې دوی کار کوي مطلب بده مرغه چې ټولنې زیاتې لرو او ټولې تقریبا اساسنامې ورته دي، موخې ورته دي او یو هدف ته کار کوي. کاش چې داسې وای چې په سلهاو ټولنې هم لرلی او بېلابېل کارونه یې کولی.
مننه. د پکتیا د ټولنو په اړه تاسو راته وویل د نږدې شاوخوا شپږ دېرش ټولنې لري، همدا خبر به په نورو ولایتونو کې هم راوسپړو چې په نورو ولایتونو کې څه وضعیت ده. سعدالله فطرت د ننګرهار اوسېدونکی ده، دی هغلته ډېر په دې فرهنګي حلقو مدني فعالیتونو کې پاتې شوی ده، په خپل د مثبت بدلون د ټولنې غړی دی. دی به راته ووایي چې په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی، څومره ټولنې دي او څه فعالیتونه کوي؟
زه د مثبت بدلون ټولنې رهبري شورا کې مې مدوات مسؤول یم. زموږ ټولنه په 1390 کال کې رامنځته شوې. په ننګرهار کې تر سلو زیاتې مدني ټولنې فعالیت کوي، خو فعالیتونه یوازې په نوم فعالیتونه دي، رامنځته شوي دي، یوازې کړنلارې اساسنامې لري، رئیس معاون او مرستیال او منشي تر دغه کچې پورې ورته تشکیلاتي جوړښت جوړ کړی دی. ولې په عمل کې کم هغه ورځن چې تاسیس شوي تر دا اوسه پورې دومره خیر لکه د زرې عمره ولس ته نه رسېدلی دی او نه یې هغه اهدافو کې داسې څه شوي چې که هغه لیکلي بڼه باندې هماغسې پرتې دي. یعنی که په واقعیت سره د ننګرهار مدني ټولنې چې په ننګرهار کې فعالیت کوي او دوی ثبت او رجستر دي، دوی رښتیا هم د ننګرهار دپاره، د ننګرهار د ولسونو دپاره، د ستونزو د راکمولو دپاره کار کړی وی. په ننګرهار کې دومره ژور تغییر راغلی وی چې چا به توقع نه درلودله، خو بدبختانه هلته مدني ټولنې دا د ټول افغانستان مشکل دی. په ننګرهار کې ځینې په چارواکو پسې تړلي دي، ځینې په قمندانانو پسې تړلي دي، ځینې په دولت پسې تړلي دي، ځینې په ځانګړي تجارانو، ځانګړي هغه سرمایه دار او ملي سوداګر دوی بغې کې نیولي دي، د چا چې د کوم هدف دپاره په کار وړ مدني ټولنه استعمالولی شي.
همدا خبره ستاسو وکړې. دا وضعیت لکه څومره زموږ معلومات لرو، په خالد استاد به راته وایي په پکتیا کې دا وضعیت نه ده؟
همداسې ده. تپان صاحب تاسو وګورئ، موږ تقریبا په ډېر تیرو دیارلسو کلونو کې، دیارلس کاله وړاندې موږ یوازې د پکتیا ادبي ټولنې په نامه یوه ټولنه لرله. هغوی هغه ځوانان چې د کار ځوانان وو، ویښ خلک وو، ویښ احساس یې لاره، هغه یې راټول کړل په خپله غېږه کې وساتل، اما له هغه نه همغې ټولنې ته خلکو لاره پیدا کړه، بېلابېلو سوداګرو، بېلابېلو ګوندونو، بېلابېلو چارواکو، په دې کې د هرې سوي او د هرې ډلې خلک ول، هغوی دې ټولنې ته لاره پیدا کړله. څو پنځه کسان او درې کسان یې له هغو راواخیستل، بېلابېلې په بېلابېلو نومونو باندې ټولنې جوړې کړلې. هماغه زه خو چې ټولو ټولنو هغه اساسنامې او موخې ګورم، یو ډول دي، ډېر کم فرق لري.
مننه ستاسې خبرې ټولې موږ راواخیستلې. شیر افضل فیض لیکوال او ژباړن دی، دی ډاکټر هم دی، دوی په دې خپله برخه کې کوم کتابونه چې ژباړي تر اوسه پورې ډېر کتابونه ژباړلي دي، د چاپ دپاره به د ده سره هم ستونزې دي، د مدني فعالیتونو په اړه تا کومې ستونزې درک کړې دي؟
چې کله زه لمړی د ژباړې د بهیر ته راووتلم په لمړی کې مو ډېر زیات مشکلات لرل. ډېرو ټولنو ته مو دغه مدني ټولنو چې چا په خپل فعالیتونه یو څه لرل هغو سره په اړیکه کې شو، خو ما داسې کومه ټولنه پیدا نه کړه چې هغه په ټوله معنا موږ سره همغږي وي او دا یې ویلي وي چې هغه ژباړل شوی کتاب یا کوم داسې نور هغه پروګرامونه چې هغه د دې ژباړې په بهیر کې مرسته کوي کومه مرسته نه دی کړې. او ډېر داسې ژوندي مثالونه زه لرم چې تر اوسه پورې موږ کوم کتابونه چاپ کړي دي، هیڅ داسې ټولنه دې ته راودره شوې نه ده چې هغې ویلي وي چې زه د دې د چاپ ټول مسؤلیت پر غاړه اخلم. او بل دا د ژباړې پر مهال کله چې یو څوک ژباړه کړي نو طبعا هغې ته تقریز ته یا سریزو ته اړتیا پیدا کېږي. کوم استاد ته چې موږ مراجعه کړې دی، اول زه په خپل پانتون کې چې کله ما لومړی کتاب وژباړو له استاد سره مې مشوره وکړه چې استاد دغسې یو کار ما په لاره اچولی دی. هغه ویلي چې یعنی زما د پرمختګ مخه یې نیولې، دوی چې دا کار د دې وخت نه دی او دا مه کوه. ما چې استاد یو ژباړه ده، ښه د علمي برخه ده، هغه کتابونه چې په نورو ژبو لیکل شوي دي نسبت دې ته چې اوس به موږ اندازه کتاب پوره کړو مشکله ده، خو چې کتاب وژباړل شي ښه ده. نو دغه مشکلات رښتیا هم شته، دي ځوانان احساسوي ډېر زیات چې باید سړی په دې باندې ډېر غور وکړي. او دغه ټولنې چې کوم فعالیتونه لري، باید د ټولنې چې یوازې دومره نمونه لري په هر ولایت کې فعالیت لري، دوی هېڅ داسې یوه برنامه نه لري لکه دوی چې په خپل اساسنامو کې لیکلي دي. هغه یوه اساسنامه هم دوی په لار نه ده اچولی او دې مشکلاتو ته دوی هېڅ فکر نه دی کړی چې د ځوانانو دا مشکل په نظر کې ونیسي.
مننه کاري صاحب. محمد نسیم ساده، تاسو کتابونه چاپ کوئ، په لنډو راته ووایي تاسو له کوم ستونزو سره مخ یې؟ مدني ټولنو په وجود کې مدني ټولنو فعالیتونه هم تاسو ته معلوم
چې موږ ته یو کتاب څوک یو ژباړن کتاب راوړي، هغه موږ کوم مدني فعال ته یو ټولنې ته وړاندې کړو چې تر څو هغه وګوري تصحیح دپاره، نو هغه یا وخت نه لري یا دغه نه معذرت غواړي چې یاره موږ دا نسو کولای چې دا وګورو. نو کېدای شي ما چې څومره وان ګیرله په دوی کې داسې فعال کسان نشته، دې وړ نه دي چې هغه کتاب تصحیح کړي یا کتاب باندې یو سریزه ولیکي یا کتاب کمپوز کړي. نو اسې په نوم باندې مدني ټولنې دي، نور په حقیقت کې دوی کوم کار نه ده کړی.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د بحث په دویمه برخه کې زه داود تپان یم او د بحث موضوع مو د مدني او فرهنګي فعالیتونو څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. بحث مو د ټول افغانستان د مدني فعالیتونو په اړه دی. د بحث ګډونوال مو دی د ننګرهار په ولایت کې د مثبت بدلون ټولنې غړی سعد الله فطرت، د پکتیا پوهنتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خپرندوی ټولنې مشر کاری نسیم سعادت. بیا هم دوی ته ښه راغلاست وایم. فطرت صاحب، د دومره ټولنو ایجاد لکه مخکې خالد استاد ویل پاول سر کې چې ټولنې ډېرې ښې دي خو په بېلابېلو نظریو وي، ولې په پکتیا کې، په نور ولایتونو کې، په خوست کې، پکتیکا